تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات مقبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برترو غجور او صحت مند او سجه او صحت جمع بو بتنوی درنو کول لیست زکون کو لک سرنګ چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د پانه مشور مرمن اور بنته او د حقیقی د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو یې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر ذکرن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. چې ورځ افغانستان مشهور میرمنې پیژنو، بلکې افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپلو ځانو ته حاصلوو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړي وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کو مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کوم، تاسو ټولو خوږو ګللي زکون کو سهي لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو درنو زکون کو هیله ده چې تاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې اوسي. چې اوس هم راځو د خپل لوس پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. چی میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زکون کول ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق ولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1984 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1902 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او همچنان په 1984 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي څیرو څخه وشمل سي. درنو زکون کو موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ ستاسو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي څیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیرې کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوی دی. درنو ګللی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په ښار کې تیر کړی دی، او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خواڅه څخه شوې ده. د لیسه مللی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسا مللی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه وه، او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په عالي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول، او همچنان په عالي نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لیدلو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه، یعنې د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه وو او هغوی دغه ټول شانونه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا وه، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه. او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړې زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. ولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وه. په دې دربیش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود. چې هغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی وو او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وو، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. او له دې چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه، یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه. لای چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنې د نوي اساسي قانون په جوړښت کې هم تعهد ایښودل کې یې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خمر او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل د حقی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک و په کوم کال کې زیږیدلې او په کوم کال کې وفات شوې و څومره ورونه څومره خوندې درلودلې زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند دې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنې هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان د ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېرو ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغان مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ریال صحت چې مې بوم پتن مې درنو ګلوري زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو میرمنو اړوند دی، نو افغاني مشهورې میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. خوښه ګلوري زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغاني میرمنې د ژوند په هکله ده، کوم چې دغه افغاني میرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له امله څخه وکولای شوای نه یوازې داسې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سیرې له امله څخه وکولی شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت ګله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د مېرمن شربت ګلې د نامه سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت ګلې نوم مو د خپلو خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمنه څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت ګلې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. ولو چې مېرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې مېرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1980 کال دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د مېرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبوره شوله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې مېرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د مېرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق له یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1984 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1984 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل سو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېری یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلې هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د مېرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د مېرمن شربت ګلې د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو، لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت ګله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ که شونزی ته هم تلل. مکری ده هغی او نورو انجنو اکسونو واخستل. ورسته تور پوری شو چی مکری ده اکسونو اخستلو اجازه نو اخسته. کم چی ده پشتنی کلتور سره پټه کار کده. چی مرمنی باید خپل مخونه ده کورنۍ څخه بهر نرنو ته و نشهی. اینه کلی چی مرمن شربت کله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینه ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري. د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو، ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړله، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړله چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مهال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه. چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه، یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه. دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور سو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور سو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګلی د لی پراکیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ میاشت وه، په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ، یعنی د شربت ګلی د لټون په هکله باندې څېړنې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په هکله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په هکله معلومات پیدا کول غوښتل او هم چنان په 2022 کال کې میرمن شربت کولی دی یو میرمن سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. اینې کله چې میرمن شربت کولی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپلو احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کرې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ ښه په یاد ده. هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت کولی دا عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبره شول نو میرمن شربت کولی ته یې وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت کولی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت کولی څوک وه چیرته زېږېدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي و اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. د لویه مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوستو اخرنۍ شېبو سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نه ویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ او تاسو وپوهیږو چې د نه ویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنۍ ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولی سي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنې شي بر سره ملتیا وکړئ تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نویلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت زده وي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاست رد کړئ نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ، د خپل انرژي ساتنه وکړئ او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ. دا تاسو د حدودو د ټاکلو، د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسو ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په حق له موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل. ومو پیژندل ستاسو د حدودو ټاکلو سوالي اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ، دلته به تاسو وکولای سئ چې خپلو اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ. کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لرئ، تاسو کولای سئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ. او تر څنګ یې په نه ویلو سره به تاسو وکولای سئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کیدای سي پر تاسو باندې پروت سي یا پر تاسو باندې راسي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان ساتلی سي او تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپلو اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ، او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نه ویل د ځینو کسانو دپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې د ځینو کارونو په وړاندې